دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې 2 بجې او په کابل کې 1:30 بجې ده. په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ درته ونیز خبرونه د کرخه پر غاړه هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ده فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر ورځ د افغانستان پر حالاتو په بحث کې ویل شوي باید پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله مند دی چې طالبان به په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ولسونو ته نمائندګي او ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي دي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د بریدو سمواري منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر 14 د هغه بریدو سمواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوی و او پکې یو پوځي وژل شوی و. په جنوبی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې مهال کې لیدل کیږي چې په افغانستان کې افغان طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یوه غونډه شوې ده. سپتمبر په 14 د اسمبلی غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معاملات دا وخت ډیر په حساس پړاو کې دي، نو پکار ده چې وفاقي حکومت له ذمہواری نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان پر حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او باید دغه نور بند کړي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دغه وخت وویل په غونډه کې د جماعت اسلامي غړي عنایت الله ویل پکار ده چې د سیمې د ولس ته اسان تګ راتګ لپاره انتظامات برابر شي او حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان حکومت په وار وار هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دا بحث په داسې حال کې وشو چې د اګست په 15 طالبانو د افغانستان د زیاترو برخو کنټرول ترلاسه کړ او اوس یې یو سرپرست کابینه او نگران حکومت اعلان کړی دی. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړي بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 33 کالو په عمر کې وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی او د رادیو او ټي وي لپاره هم ډېرې ډرامې لیکلې دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي دي او د سلی رشتو زیات کتابونه یې چاپ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د منصوبه بندي او د ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیتو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر اسپیتالونو به بوج کم شي. خو نوموړي دا خبرداري هم ورکړه چې لا هم د ناروغۍ خطر موجود دی. اسد عمر ویل هغه څوک چې واکسین شوي نه وي د سپتمبر له 1 به په سفر، شاپینګ مالونو او هوټلونو ته په ورتګ له بندیزونو سره مخامخ وي. او بل خبردار چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یوه مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي. دا له هغې وروسته دا چې طالبانو تېره اونۍ د یوې داسې کابینې اعلان وکړ چې غړي د دوی مشران دي، ټول سړي دي او زیاتره پښتانه دي. له کابله په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزی وایي د طالبانو دا موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وایي دوی هیله لرله چې دغه به یو ټول شموله حکومت وي، خو دوی لا هم د دغې لپاره هڅې کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. ویاند و فرخنده اسد او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې امنیتي سرچینې وایي چې په جنوبی وزیرستان کې بیګا پر پوځیانو په وسلوال برید کې وسرتیری وژل شوی او څلور ژوبل دي. دوی وایي پوځیانو غزمه کوله چې وسلوال ور باندې حمله وکړه. تحریک طالبان پاکستان په سپینې مینې کې د حملې ذمہواري منلې. په وروستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې وسلوال بریدونه پر داسې مهال زیات شوي چې طالبانو تیره میاشت کابل ونیو او د سپتمبر پر اوومه یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. په جنوبی وزیرستان کې مې د مشال راډیو له خبريال اشتیاق مسید څخه د وسلوال برید تفصیل غوښته.
دا تیر مخشتان نیمه بجې د پاکستان فوجي غشتي پارټي باندې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سپینا ملا شه طالبانو برید کړی دی او د دا برید په نتیجه باندې د خفیه ادارو چارواکي د پخلی په مطابق او پوځیان وژل شوی دی اور څرور پشه پرهرجل شوی دی اور د دې برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجل یو بیان کښې منلی دو اور سیما کښې د امنیتی چارواکي په مطابق دا وخت د لټون عملیات لګیا دي خو لیاسه گرفتاری شوی نه دي.
صحیح مسید کدار ته ووایه چې د سپینه مینه چې ورته وایي یا اسمان منځه سیما د دې لږ جغرافیا کې بیان کوي زموږ اوریدونکو ته دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې پوځ پر ضد وخت په وخت کاروایی کوي او کنه؟
سپینه مینه د تحصیل لادې نه سویل طرف ته 45 کیلومتره باندې د سپینه مینه کلای آبود دی اور آسمان منظر سے پاکستانی فوج مرکزی کیمپ موجود ہے. دا سپینا میلا چیکما کلائی دا یلتا دانا اوال ہا دے طالبوں نے اور دے فوجی نے پمان چھ جگڑے شوی دی اور وہ بلتے مرگ جوبلا وراڑا ولیا دا اور دا تیر مخشتان ہم پتہ سیما سے دے پاکستان فوج اور دے کرک طالبوں کسانو پمان چھ دا جگڑا شوی دا چھ پکیم چھ دا مرگ جوبلا مخی تروغلی دو.
دا مشال رادیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې وکړې. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلاره جوړول د وفاق تر واک لاندې دي خو په اسمبلی کې په اړه بحث ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پختونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمہوارانه بیانونه نه ورکوي او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استازو وویل چې حکومت دې د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوث رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر بحث پیلي کې.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړی احمد کونډی له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دي ویلي دي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی.
افغانستان
د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاری پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده، نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي، او پاکستان دې تر ټولو اول هغلته کې اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخواخه ردی عمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي. په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړ، او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخته شو، لکه چې سرنګ اختیارولی وویل چې افغانستان ته موټروی غزول پکار دی، اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی، نو مونږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت و او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
د پیغمبر سلام حدیث شریف دی چې مومن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښوي هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ دعوت مسلمانۍ کوو، موږ ځان ته مسلمانان وایو، ځان نه جمهوریت غواړو، هلته شجاعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي، او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې طالبان اوسمهال سرپرسته کابینه لري او هیله من دی چې ټول شموله کولو لپاره به یې اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې لولوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللي، او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅه وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزی په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزی څخه پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شموله شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شموله شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت باعث شي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ، د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي، ګورو به که زموږ لخوا څه پوره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا قوي او ارزو بي، هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله خی د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکون کی وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجات ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ. دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
طالبانو واکونی و او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي، خو یو ګڼ شمېر مخالف ښایي، هغوی ښایي وسله ونه لري. خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی؟ وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکانو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پورس په درینیمو او د هرې جمعه پورس په دونیمو بجو له مشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د جنوري پر 15مه د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کړ. هغه مهال حکومت ویلی ول چې د قانون عملی کولو لپاره د خځو د خوندیتوب کمیټي جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي حکومت تر اوسه کمیټي نه ده فعال کړې او پر خځو د تشدد مخنیوي قانون یې نه دی عملی کړی. خو د خیبر پختونخوا د ضلع کمیټۍ ویاند وایي کابینه ته اسناد استولی او هیله لري چې ژر ضلع کمیټه کار پیل کړي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د خصو د حقوقو مبارزان وایي صوبایي حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبایي حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد ضد د قانون منصورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په ارې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلی یوه خزینه غړي، د خصو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د خصو د حقوقو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دی د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسو پیښو کې اکثره یو ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم له وجې پټې وساتلی شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سټرګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټي فنکشن ډیر ښه ده، ځکه چې دا دې کې لس ممبر وي، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وي، نو هغه امپلیمنټ کولو دې لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد 1590 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 304 د خیبر پختونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کولو لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړ کې د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
جو بهبود چې کوم دی رول آف بزنس دی حوالے سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او مهمه سماجی بهبود زما په ذمہ باندې لګولی وو. دا رول آف بزنس حوالے سره مونږ 1500 ډیپارټمنټ سره انډیویژوال کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوې دي. خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ دی هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږ د وومن کمیشن هغه په تیرو لسو کالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دی. تر سو پوری چې آیا کمیټه فعال شوی نه دی، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګران ده.
په خیبر پختونخوا کې د خصو د حقوقو ادارو پر استیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په خصو د کورنی تشدد پیښې د پخا په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د خصو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د خصو او ماشومانو مسئلو ته ډیر پام کوي او لدی لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلع کمیټه فعال نه کړي.
ریاست چی کم نہیں آگا ہوں چیزیں نہ لگا مطلب بازی نے سیزن چیزیں پانی باندھ کے مسئلے آگے لے کے لانا پاشوی کمی چیز داری دیا ہوئی تو ختم نشتے چیزیں سے سلام نشتا بلد ریلاس دین یوں میں صرف اویرنس پکار دے پا کمیونٹی لیول باندھ دیا اداری کو دی کہ انوال کی ذریعے پا امپلیمنٹیشن کی داروں کے کپیسٹی بھی پکار دا پا دے لاغانی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې له مخې به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د حکومت د ضلع کمیټو لپاره ویاند امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په 130 ضلعو کې د کورنی تشدد لړکې د کمیټو د منظورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پی روان دی او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي.
لپاره لیګل سی ام د خکل خو پدې کې بیا کابینټ چې کم دی یوه شدا لکه کنسرټ کې دغه سره زموږ ټریډي بنج سره نو مینټ ته دغه نوټیفای لاندې دی په دن من چې کم دی ان شاء الله موږ یې دوباره کابینټ ته لیکو چې نوټیفای شي. دا د کار چې کم دی یو خو د ډومېسټک وایلنس اکټ ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې کومه ده کنه دا اکټ یې سونه مین کار چې کم دی کنه هغه چیر پرسن دی هغه خو فرض کړي لیګل اکټ چاته پکاري یا مطلب هغه کې شیلټر هوم چاته پکاري یا مطلب چې ریفرل میکانیزم کم دی یا ټول چې کم دی اگر کمیټي کار دی کنه د کمیشن کم کار دی ډیسټریکټ لیول باندې هغه د ډیسټریکټ کمیټو کار دی.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل پر 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنوینشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د هر رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی، او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او د ای حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر سیاستوالانو په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال خان ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. د اپوزیشن سیاستوالانو پرون د اسمبلی مرکزی دفتر ته تحریک وړاندې کړ او دریز لري چې اعلی وزیر په خپل درې کلنه واکمنۍ کې د صوبې ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی غونډه سبا کیږي، خو اعلی وزیر جام کمال خان پرون پر ټویټر په بیان کې د اپوزیشن تور رد کړی، وایي تحریک به یې ناکام شي ځکه چې د اسمبلی زیاتره غړي یې په حق کې دي. ایوب ترین تفصیل لري.
پر تحریک عدم اعتماد باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف 14 غړو دستخطونه کړي دي. د حزب اختلاف غړو دغه تحریک اعتماد تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې و سیکرټري اسمبلی تیار شاته وړاندې کړي. پر دې مهال د جمعۃ العلماء اسلام د اسمبلی غړی انوس عزیز زیری، د بلوچستان نېشنل پارټي غړی نصیر احمد شوانی او د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر الله زیری موجود وو. د کاغذ پر یو مخ باندې په لاس لیکل شوي په دې تحریک عدم اعتماد کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د علاوه جام کمال خان د درو کلو په دې حکومت کې په صوبه کې بدامنی بیروزګاری زیاته شوی ده چې له امله په خلکو کې مایوسي خپره ده. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د جام کمال خان په مشرتابه کې د بلوچستان حکومت د اسلام آباد څخه په خپل بنیادی او آئینی حقوق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي چې له امله په صوبه کې د بجلی، ګیس او اوبو مشکلات زیات شوي دي. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثنا بلوچ وویل چې اوسنی حکومت په تیرو درو کلو کې د بلوچستان د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی.
د اعتماد پر خو سټیټوري ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
خپل د جمعۃ العلماء اسلام یو غړی وایت صدیقی راته وویل چې د تحریک عدم اعتماد کامیابۍ لپاره دوی اکثریت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې کله د اسمبلی غونډه راوبلل شي نو دوی به د حکومت په ضد خپل نمبر پوره کړي. بل پلو د حزب اختلاف پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان له لوري ویل شوي دي چې هغه د حزب اختلاف د دې تحریک عدم اعتماد څخه هیڅ ډول فکر نه کوي ځکه چې د ده سره اوس هم د اسمبلی د غړو لویه برخه ورسره ده. د نوموړي له لوري په خپل ټویټر پیغام کې ویل شوي دي چې تر څو زما جماعت او اتحادیان زما سره وي تر هغه وخته پورې د حزب اختلاف دغه ډول هڅې ده ته هیڅ فرق نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې کوم ورځ ما اکثریت ختم شي نو په هغه ورځ به زه خپل واکو اختیار پرېږدم او د دې ځای به ولاړ سم. دلته خبره د یادونه ور ده چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په دې کې د حزب اختلاف د غړو شمېر 23 دی. په هغه کې جمعۃ العلماء اسلام یو ولس، بلوچستان نېشنل ګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو غړی او یو آزاد غړی یعنی نواب اسلم رسانی د دوی سره ولاړ دی. بل پلو ته په حکومتي غاړه کې دا وخت وزیر اعلی جام کمال خان ته د 24 غړو ملاتړ ترلاسه دی. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، د تحریک انصاف و غړي او می نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن پارټي 1 غړي او دغه ډول د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې بریالي شوی پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری هم تر اوس وخت پورې د حکومت پلوی دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو که تاسو تر اوسه پورې د مشال رادیو پاڼه نوې خوښه کړي او پر ټویټر مو نوې تعقیب کړي او همداراز پر انستاګرام مو نوې تعقیب کړي نو دا کار وکړي، هلته به له تازه خبرونو، شننونو، تبصرو او ویډیوګانو خبر شي. په پیښور کې 2:30 او په کابل کې 2 بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي دي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تېره شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید سیمواري منلي. په خیبر پختونخوا سمله کې د افغانستان په اړه یوه غونډه شوې. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت ډېر حساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت له سیمواري نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان پر حکومت تور پورې شوې چې د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او باید دغه نور بند کړي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړې بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی او د راډیو او ټي وي لپاره هم ډېرې ډرامې لیکلې دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ-19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمېدو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړې هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم د ناروغۍ خطر موجود دی. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بالاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره هم یوه مهمه خبره ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزي دا هم ویلي له طالبانو نه خواست چې څومره زر دوی یو داسې ټول شمول حکومت جوړ کړي چې پکې ټول افغان ولس خپل ځانونه ویني، هغه همره به دغه د استحکام پر راوستلو او د افغان ولس په خیګړه تمام شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورید. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي. اوس هم وخت شوی دی د اونیز خبرونې کرخې پر غاړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې روان کال په افغانستان کې د ناکرارۍ له وجې شاوخوا 600,000 خلک بې کوره شوي دي چې 80% ښځې او ماشومان دي. په اګست کې په افغانستان کې تر سیاسي بدلون وروسته د خلکو د بیکوره کېدو سلسله لا پراخه شوه او لا زیات خلک بیکوره شول. ډیری خلک اوس هڅه کوي چې د ځمکنۍ لارو په ذریعه پاکستان، ایران او یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په دوی کې ډیری رنځوران هم شامل دي. دا مهال بیکوره شوي افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ دي او ګاونډي هیوادونه ورسره څه ډول مرسته کوي؟ پر دې موضوع باندې د کرخې پر غاړه خبرونه کې باس شوی دی. د خبرونې کوربه شاهین منیری دی او دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه. د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونیری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او هغه کې ډېر داسې دي چې هغه دا هڅه کوي چې نور خوندي ځایونو ته نړۍ ځان ورسوي. په دې کې بیا هغه خلک چې هغه غواړي د تورخم د لارې راشي پاکستان ته د خپل علاج درملنې دپاره، د خپلو کارونو دپاره، هغې د ډېرو ستونزو سره، د ډېرو چیلنجونو سره، نو شرایطو سره مخ شوي دي. موږ چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې شمیرې ته ګورو، دا وخت په افغانستان کې خواوشا روان کال په افغانستان کې 600,000 خلک بې کوره شوي دي. تورخم لاره چې دا د سوداګرو دپاره او هغه خلکو دپاره چې هغه رنځوران دي، ناجوړه دي، درمل راځي هغوی ته، هغې دپاره پرانستل شوې ده که هغوی ځینې اسناد ولري. په عین حال کې UNHCR دا هم ویلي دي چې په دې بې کوره شوو خلکو کې 80% چې دي هغه ماشومان او ښځې دي. نو یو ډېر لوی بشري ناورین رامخې ته دی.
په دغه اړه باندې د ریاستونو د حکومتونو یونیسیار څه پالیسۍ دي، خلکو له څه مرستې ورکول کیږي نه ورکول کیږي، په دغه موضوع باندې خبرې کوو. په دې خپرونه کې را سره په پېښور کې د افغان کډوالو مشر حاجی عصمت الله توخی صاحب برخه اخلي، نثار مومن صاحب چې دی د مومندونه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مومندو استاد دی، دغه غړ دی، دوی سره به خبرې کوو. مقرب خان چې دی د پوانا کې د سوداګرو د اتحادیې مشر دی، غیبر راځي مو سره به خبرې کوي. سجاد خان مومن چې کوم دی د واکمن تحریک انصاف غړې دی د قامی اسمبلی، او کوم چې د سرحداتو کمیټه ده د مهاجرینو لپاره دغه مشري کوي. قیصر خان اپریدی چې دی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو چې کوم اداره ده یو ان ایچ سی آر دغه بیان دی، په پاکستان کې د خبرې مو مورو. او موږ به په خیبر کې د خپل همکار فرهاد شینواری نه تازه معلومات اخلو، بیا به ورزو وزیرستان ته، وزیرستان کې به د اشتیاق مسید نه اذان خبرو. فرهاد شینواری له لومبه ورزمه شینواری صاحب برته تازه معلومات وړاندې کی. شینواری صاحب تاسو په دغه پوله باندې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تورخم باندې دغه د چکه میچارې دی په غی باندې نظر هم ساتي، اوس صورتحال دی په پوله د خلکو له تګ را تک پاواله
شاین دا سر چې دا خو بزداوین چې د مې 15 منټ نه پاکستان کې چې د کورونا د کنټرول او څار کومه اداره ده ان سی او سی، هغه د تورخم باندې مختلف قسمه سفری محدودیتونه لیا بندیزونه لګولې دي، یعنی دا لار دوه طرفه نه خلاصه. دوی دا سی چې مطلب دی چې په دې دروازه باندې د دوی چې کوم مخصوص پروتوکول دی دا غی لاندې خلاصه ده، یعنی افغان وګړي پاکستان نه پر افغانستان ته تللی شي، خو بیا په افغانستان کې چې کوم افغان وګړي دي دا نشي را داخلي دی پاکستان ته. نو دې لاسه د مې 15 منټې نه تل تک رش ډیر کم شوی دی، ډیر کم کسان راځي، یعنی یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته، زده کوونکو ته، او بیا په خاصه توګه چا سره د جلال آباد کې د پاکستان د کنسولیټ یا په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې غو مخصوصه اجازهتنامه یې یوازې دوی ترتلی شي. موږ به اوریدونکو ته دا ویو چې کله هم رسمي نوټیفیکیشن نه شوی، نو نه د تورخم هغه غاړې ته او نه دې غاړې ته په کار نه ده چې خلک راشي او ځان په آزاد کې کاو، ځان له تکلیف ورکا، ماشومان له زنانه له اکثر اوس دغه د سپتمبر په 12 نیټه باندې اوازه و چې بس ان سی او سی چې کوم دی تورخم دروازه خلاصې یو افغانستان کې ډیر خلک جمع دي چې بس دی
ټول بیا تورخم. تاسو دا ان سی او سی خبره کوي، یعنی هغه مرکز چې هغه په پاکستان کې په کورونا نظر ساتي دغه مرکز دا فیصله کړې و، خو اوس حالت چونکی بدل شو، کورونا په خپل ځای باندې دا خو ورسره د خلک دي چې هغه ژوند د خطر سره مخ دي، یا رنزوران دي، یا غیزان خوندې نه محسوسي په افغانستان کې، نو چې هغه راځي دغه د پاره بیا څه تنظیمات لکه هغه بیا په کم کچه باندې تنظیمات شته.
ګوره هغه لپاره دا انتظامات چې اوس د بارډر مینجمنټ چې دغه همدغه ادارې ان سی او سی ته حواله کړل شوی، دوی خو په ظاهره باندې هم دا خبره کوي چې د کورونا د خپرېدو مخنیوي لپاره موږ دغه بندیزونه لګولي، خو چې بیا کله د اګست په 15 نیټه باندې هغه غاړې ته مطلب دی چې کابل افغان طالبانو لاس ته ورغی، نو هغې نه پس دې طرف نه مطلب دی چې امنیتي ځواکونه ور مخکې کړل شوي دي، یو ځنې پابندیان یو دا لګېدلي دي، یو دوی داسې فکر کوي چې هغه طرف نه به بیا یو ډېر غټ تعداد کې یو دم داسې خلک راشي. خو پاکستان چې کوم دی دغه دریز خپلې لګه د سپتمبر په 15 نیټه چې د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید راغله او تورخم تنوغه ویل خپل باندې هغه د باړه مو کټ چې دواړو طرفونو ته کوم تورخم دواړو غاړو ته لګیدلای دی، او مطلب دا چې غوی چې ایس یو مهاجر یا کډوال دوی ریفیوجی هغه ټکه استعمال کړ چې تر اوسه پورې په تورخم دروازه نه راغله، او نه هم موږ دوی لپاره په دې سرحدي سیمو کې کیمپونه جوړ کړی دي.
ٹھیک ده، اشتیاق مسعود ته باور شو وزیرستان چې سره چې کوم پولې د افغانستان دغه نه بزن خبر کوم. مسعود صاحب سړی مشه په خیر
خوشحال ده شاین بونری
ډیر مننه تاسو د فرهاد خبرې ووري دي. ستاسو طرف د صورتحال د کوم پولې چې دال تر سوداګرۍ د خلکو ته تګ را تک قوانین څه دي، تګ را تک څنګه روان دي یا نه دي روان، څه معلومات لري؟
د سویلي وزیرستان شهید انګیرا دا سرحدي دروازه د افغانستان پکتیکا صوبې سره لګیدلې ده، په دا باندې پیدل تګ ورو تګ روان دي، کاروبار هم روان دي، خودګي شه زیات چې د کومه د انګور اډا سره دی دروازه ده د پاکستان فوج په کنټرول شه ده. دلته یو کپتان ناست وی او باقاعده سر نظام یې نشته دی او دغی د پاکستان د طرفه نه چې کوم خلک ځي پریبن خدا را زیات پابندی نشته دی خو چې د بارډر کراس کې د افغانستان د طرفه نه دا تیرم یز خپل هم ورغلی و چې اورته ډیر زیات خلکو لاړوي انتظار کوي او د افغانستان د طرفنه د انګور اډا سره د دروازې په لار باندې پاکستان ته راتګې پاکستانی چارواکي ډیر ورته مشکل کړی دی او دا تیر میاشت 15 اگست نه چې کله طالبانو د سرحدی دروازه په خپل قبضه شو واخستله هغې شی د طالبانو سره چې کوم ما خبرې شوې دی د ویل چې دا کوم اول پورس شه بعد دوه گھنٹے پاکستان دی طرف نه وقفه وا او وقفه مونږه د پاکستانی چارواکو سره په خبره باندې ختم کړی دا او ور سره چې کوم د سحر د نه بجې نه د ماشام مشکل بجې پره چې کوم ټایم وو هغه هم مسلسل د دې اجازه تر کړی دی په داسې به وقفه نه وي افغاني چې کوم طالبانو کسان ویږي خو ویل چې مونږه د پاکستانی چارواکو سره پرابطې شي چې دا کوم بندیزونه لګېدلې دي چې په داسې لږ نرمي وکړي او شاین په دلته انګور اډا شي دا هم یو غټه مسله ده چې راته وزیر قبایل چې کوم آبادی ده د سرحد په دواړه پولې بنے پاکستان سایډ ته هم او افغانستان سایډ ته هم د خپل مځکه او کورونا لاري هغه پر دا ډېر مشکل صورت حال دی او ورسره چې دا کوم ته په ګډ بنے پاکستانی کوم نظام جوړ شوی دی پداسې د سویلي وزیرستان مسعود ایریا سیمه خلک اور ورسره د قطبی وزیرستان چې کوم اوسیدونکو دی اګه چې شناختی کارت لري د دواړه طرف انګور اډا سره د گیټ باندې د تګ راتګ اجازه نشته دی.
ډیر مر نظر باجی صاحب تراش ماجی اسمت الله توخی صاحب باجی صاحب تاسو خو سیاتم خدي
شکر الحمدلله شاین صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکړه ډېر مننه.
تاسو راته ووایئ د دې سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې څه صورتحال دی د کډوالو د بېکوره شو خلکو تاسو څه معلومات لرئ؟
دا سیاسي بدلون چې کله په 15 تاریخ د دسمبر رامنځته شوی ده لګن وروسته خلک داسې یو وهم اخیستی دي افغانان دې کې سپین بولدک او تورخم ته زیات ګڼ تعداد افغانان راځي او هغه دې خواته د پاکستان فوجي اداره چې ده دوی بالکل بند کړي دي او د پاکستان له طرفه چې په پوله باندې خلک افغانان اغړه دي هغوی پلی شي هغوی هم چې هغه د افغانستان د تذکرې فوټوکافي ورسره یې هغه نه پرېږدي اوریجنل تذکره غواړي دا مشکل افغانانو ته پیدا ده او بل په تورخم لیکې نه اغړه چې زمونږ کم مریضان پراته دي کم به کورشوی خلک پراته دی وی که اگر چې ویزه ولري او کوي ونه لري هغه ته اجازه نه ورکي په سلو کې یو 15 مریضان که هغه ډیر عاجلی او ډیر سفارش ولري اگر اتلی شي دلته په اسلام آباد کې وزارت داخلي نه یو لیټر اغیستل کیږي اب بیا هغه لږه هغه مریض به دی خطر اتلی شي دا یو غته ستونزه افغانانو ته پیدا شوې ده. فعلاً زما په خپل یو نورکی چمن بارډر ته تللی و سره د زوم نه مې هغوی هلته 2 سو لاره دی راتلوی ونه کتله بېرته لاړل کابل ته. افغانان له دې تګ راتګ دې سرحد سره ډېر په مشکل کې اخته دي.
موږ سره مقرب خان صاحب دې د واڼا د سوداګر د اتحادیې مشر دی. مقرب خان صاحب سلامونه تاسو خو صحت هم ښه دی؟
مننه مننه. موږ غواړی موشته داسې موشته مکاره کړله په دا باندې د بارډر هغه باندې چې کوم رکوتونه دي که نه دا موږ پیش کړو افغان پښتانه ته د پاکستان وال پښتانه ته افغان ته پیش کړو.
بالکل جی تاسو راته خبر وکړئ جی
بارډر باندې
او خبر راته وکړئ جی
جی بارډر باندې د انګور اډې چې بارډر دې د خپل ته پاته ده چې دا خو دا غټ بارډر نه دی لکه تورخم یا چمن چې دی دا یو بارډر دی خو لیکن موږ چې کوم د ساوت وزیرستان خلک دي دا افغانستان ته تلای شي راتلای شي آزاد پکتیکا باندې کنه رکاوت نشته خو چې کوم د موږ سره پکتیکا لګېدلې دا چې کوم د موږ تجارتین خلک ته یا وانه ته ځي راځي دا نشي تلای بدا باندې پابندي ده دا ځي یا په چمن باندې راځي بیا د انډیز نه بیا په چمن باندې واپس راځي نه دا موږ لکه مخته چرواکي دا ویلې خبره هم کړی و چې موږ ته دا خلک خلاص کا بیماران دي موږ چې کوم د ساوت وزیرستان هډکوارټر وانه دي د اسپیټالونو پرایویټ اسپیټالونو مکمل بند شول چې کوم موټلونه دي دا بند شول چې کوم په بارډر باندې تجارت کیږي دا تقریبا 80% ختم شو د بارډر د سختوالي د وجنه
ها دی باندې نور خبرې کوي ما په پاکستان کې چې کوم د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره دا یو ان ایچ سی آر دغه د ویان قیصر خان اپریدی سره خبرې کړې دي د دې د خبرې اورو
په افغانستان کې دننه ان تقریبا شپږ لکه خلک هغه دې کال کې بے کوره شوی دي په افغانستان کې دننه دا تقریبا ټوټل 15 لکه خلک بے کوره شوی دي څه داسې خلک دي چې هغه کوشش کوي چې هغه په مختلفو دغه باندې دلته هم راشي چې کوم ګاونډي هیوادونه دي هلته هم لاړ شي نو تاسو چې څنګه پته ده چې تورخم چې کوم بارډر دی هغه خو کلاو دی خو هغه صرف او صرف هغه باندې تجارتي سرګرمیانې کیږي او نور داسې هغه خلک چې کوم مریضان وي نو هغوی په هیومینیټیرین ګراوند باندې پاکستاني چې کوم اتارټیز دي هغه پرېږدي چې کوم په چمن کې کوم صورت حال نو په چمن کې هلته کې یو روایتي او دغه دی هلته کې د کندهار چې کوم خلک دي هغه چمن تر اتری شو د چمن والا کندهار ته تری شي نو دغه چې کوم خلک دي دوی هلته کې کاروبار کوي هلته کې او روزانه په حساب سره دوه دوه ځل درې درې ځل نورش هم هلته کې جوړیږي نو دغه چې بعض داسې خلک دي افغانان چې هغه د چمن په لاره باندې راځي هغوی نه چې کله تپوس وکړلی شي نو هغوی دا وایي چې مونږ هسپتال ته ځو یا زمونږ چې کوم نورو فیملي ممبرز دي هغه په پاکستان کې وي نو هغوی ته ځي دغه خلک چې کوم دي هغوی چې کوم انټینشن دی د هغوی کومه اراده ده هغه بعض اوقات یو چیلنج شي هغوی نه ښیي چې هغه پاکستان ته لکه دې لپاره ځي یا افغانستان دې لپاره پرېږدي چې د هغوی ژوند په خطر کې دی
تاسو خپل څه اندازه شته تاسو څومره توقع ساتئ چې ګنې څومره خلک به بې کوره کیږي او که فرض که خلک بې کوره کیږي او دې خوا راځي نو د هغې دپاره بیا څه انتظامات یا تاسو حکومتونو نه څه غواړئ په دې اړه باندې
زمو خو دا وختنه دا چې څومره هم گاونډي هیوادونه دی هغه باید چې خپل بارډر هغه خلکو د لپاره کولو کې چې د چا ژوند تلته کې خطر ده یا غوي غني چې غوي تلته کې نشي پاتې کېدی او هغه افغانستان پر خودل غواړي مونږ یو ان سی آر د دې کومک هم کوو او ورسره چې کوم مالدار ملکونه دی غوي ته به هم دا وایي چې دغه کوم ملکونه دی لکه څنګه ایران شو پاکستان شو یا چې کوم د سنټرل ایشین هیوادونه دي د دې هم کومک دي فیر حال چې کوم دی هغه په افغانستان کې ډیسپلیسمنت دی نو اوس مونږ دا نشو ویلی چې څومره خلک په دلته راځي چې کوم دغه د مونږ ته ایمیلز او کالز هم راځي تل نه بعض داسې خلک چې هغه پاکستان نه مونږ ته کالز کوي چې مونږ دلته الډی راغلی یو نو مونږ ته سپورټ راکې یا چې کوم دی التن افغانستان نه مونږ الته کوم خلک دی تل مونږ د اپروچ کې خو په افغانستان کې زمونږ کومک الته جاری دی زمونږ کوم پارټنرز یې غلطه په افغانستان کې الته کې کومک کوي چې کوم بے کوره شوی خلک یې آی ډی پی چې کوم دی تقریبا درې نیم لکه خلکو ته زمونږ چې کوم امداد دی هغه رسیدلې دی یعنی شلټر شو یا نور داسې زمونږ کوم کور ریلیف آیټمز دي 80% خلک ماشومان او زنانه دي په دې ډیسپلیس خلکو کې نو چیلنجز زیات دي نو موږ هم دغه وایو چې څومره هم ملدار ملکونه دي هغه دې دلته کې ځکه چې دا اوس د هیومانیټیرین مسله جوړه شو په افغانستان کې
قیصر خان پردیو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویان چې موږ سره خبرې کولې اجي صاحب تاسو د قیصر خان پردی خبرې واورې دی دی و چې چمن باندې چې کوم خلک راځي هغه خپل اراده صحیح نه خي نه هغه دا نه وي چې موږ ته خطر دی یا مطلب دا دی زموږ حالات خراب دي زموږ ژوند چې دی هغه په تکلیف کې دی هغه دا وي چې موږ زو ډاکټر لا یا خپل خپلوانو او رشتہ دارانو کړه زو نو بیا دی وی چې موږ نشو کولای چې هغه موږ ريجستر کو یا وسره مرستي وکړو یا د مهاجر په توګه باندې ومنو څه تبصره کوي په دې باندې
په دې خبره دی قیصر افریدی صاحب خبره زه ته کوم کوم افغانان چې دوی راځي لپل نه دی خورا اوړي کاغه د مهاجر په صفت راشي هغه به یو حکومت یو ملت وټی جنې چې دی را د مهاجر دا او چې وست زما کور ته زما یو رشتہ دار راځي نو اخو د میمنو د میل مستو په لحاظ راځي اخو د مهاجر په صفات نشي پیژندل دا خبره زه ته کوم خو البته که څوک مهاجر کیږي په سرحداتو کې کیمپونه ورته سلمان کې خلاص شوی دي نو هغه به کیمپونه ته نقل کیږي الته به دوی ورسره انیسیار او د پاکستان ادارې ورسره خپل کمک جاری ساتي او که څوک رشتہ داري ته راځي هغه بیا ملمه ده نو
مقرب خان صاحب را سره دی مقرب خان صاحب تاسو وی چیرې کاروبارونه خراب دي اتیا پیسې تاسو وی چیرې زمونږه تګ را تګ د کاروبار حالې زلې هغه غزمنې شوې دي دغه وجه دادا چې د پاکستانی چارواکو لخوا بندیزونه لګول شوې دي تاسو په دغه اړه باندې چې کوم متعلقه چارواکي دي یا تاسو کوم چیمبر اف کامرس ته هغه سره خبرې کړې دي حکومتي چارواکو تاسو ته ویلي تر اوسه
موشو د ځینېشت مخته میټینګ کړو په دابند موشته نمونه ورکړی وی د افغان د تجارت د پکتیکا ول سره کانتلو کې وګنا د موشنه ټیمو و چې تر ټیمو مشترک موش دا خلک تاسو په ذمہ وارا باندې را بریج دي هغه باندې عمل نه دی شوی مکمل چې کوم پکتیکا خلک ته دا مکمل زموږ د ساوت وزیرستان باندې شوی دی شناختی ورسره شتنه د پاکستان خو تذکره ده په تذکره باندې دای دلته نه را بریج دي موش کوي مشتره شناختی کارت د پاکستاني موش آزاد په افغانستان کې ګرځیدلای شو ار جویتا په افغانستان کې تلای شي امن دې کانا موږ دا وایي چې د موږ چې کوم غونډیان دي دا د تر دې دلته د ګرځي او کانور نه وی چې تومره خلک دې موږ د تجارتيانو سره چې کوم تعلق دی موږ د خپل خلک ذمہوارا ولای شي چې دا غلط سړی نه دی صحیح سړی دی دا وانه تر تلای شي
مغرب خان صاحب اواجی اسمت الله صاحب تاسو برا سره خما سردا وخت نثار مومن صاحب دی له مومندو د اسمبلی استاد مومن صاحب تاسو ستړي مشو هم بخیر
مننه
ډیره مهرباني جی تاسو د وخت مومن صاحب تاسو خپل خبر یې د اسمبلی استاد یې په افغانستان کې د بدلون وروسته د خلکو د کډوالۍ بې کوره کېدو یو لړۍ شروع شوې ده او خلک کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته ځان ورسوي خو پابندۍ دي بندیزونه دي قوانین دي په پوله باندې لږ راته خپل دریځ څرګند کې چې څه غوښتنې لري په دغه اړه حکومت له خوا هم څه روان دي که نه دي روان د حکومت په پالیسۍ باندې څه وایي په دغه اړه
زخه ماول په دغه چې په افغانستان کې کوم بدلون راغلی دی او کوم خلک ته افراطه بریښکار دي نو په دې والا باندې بزته وګ ما چې د انساني بنیادی حقوقو د لاندې په کار دادا چې زمونږ حکومتونه هغه خلکو ته چې کوم را روان دي ولاري او ته کولاو کی ځکه چې دغه تلته کوم بدامنی شورو شو یا کوم حالات مخې ته را روان دي نو دغه نه خلک متاثر دي او دې سره سره چې دی به زمونږ حکومت چې کوم لاري بندې کړی دي نو هغه کې بنیادی طور د انساني بنیادی حقوق دالته هم سلف کیږي مریضان دي پکې ډېر زیات مریضان دي هغه راځي او هغه غزه پرنا شي بیا واپس شي بیا راشي لکه بل دا چې داسې یو عجیبه غوندې طریقه کار جوړ کړی دی چې کوم سړی مریض د افغانستان نه راځي چې هغه دلته ویزه لګېدلي ورته ویزه ملتوي ورکي نو بیا به هغه یو بل دلته د انډیریل منسټر ته درخواست ورکوي او هغه به بیا دوه درې ورځې پروسس کېږي هغه به زمونږ ایجپسي دلته دې ته راځي بلایسار ته او بل به اف آی اے ته یو لیټر کېږي نو دا یو ډېر لوی پروسس دی دومره ورځې به مریض هلته څنګه تېری لکه ډېر تکلیف کېږي دغه خلک نو زما خپل دریځ په دې دادی چې په کار دادی چې د انساني همدردۍ لاندې مونږ دغه خلکو ته لارې کولا وکړو
زه ډېره مننه کوم مومن صاحب تاسو وخت ویستې اسمبلی سیشن نو مونږ سره خبرې وکړې ډېره ډېره مهرباني حاجی صاحب مونږ ته خو د یونیسیار چکم چارواکي دغه خو مونږ ته څه شمیره ونه خو دا وغي وی چې را مونږ ته د اوس اندازې نه لګي چې څومره خلک بې کوره شوي دي یا روان دي دیخوا ستاسو معلومات څه وي غیر رسمي څومره خلک تاسو سره رابطه کوي چې غم برسته غواړي
یعنی دومره تعداد خو ماته معلوم دي چې تقریبا یو څلور پنځه کډی راغلي دي ما سره یو شپه دوه یې تیر کړي په کور کې او هغه لاړ دي نه اتابات ها الته وګي وس خپل مزدوري کوي په بازار کې بیا ما دا ورته چې دلته کیمپونه جوړ شوی دی خلاص شوی دی د کډوالو د لپاره تاسو الته ځان راجستر کړئ نو ویل چې منګه وس د فتن د خپل مزدوري مخکې وړای شو تعداد د کډوالو تقریبا په اسلام آباد کې چې د یونیسیف دفتر مشه تلاشي خلکو تنبوان لګولې دومره خلک راغلي دومره خلک راغلي چې ډیر زیات د حساب نه زیات یو نیم لک کسانو پورې به دلته دوی په دې پولو اوس د فتن پراته دي چې کله پوله آزاد شي تورخم بارډر یا د چمن بارډر آزاد شي او موږ دغه پاکستان ته هجرت راوکو راشو
دا سیده چې ما اجی صاحب او مغرب خان صاحب ما ستاسو د پښتنې د غټي غټي پښتنې چې کمې دي ما وی چې دی باندې لګزان خبر کو چې د پاکستان حکومت څه وي نو ما په کورونو چارو وزارت کې ځنې چارواکو سره رابطه وکړه رابطه به ونه شو خو بیا چې کومه سفران کمیټې دا کومه د سرحداتو کمیټې د قامی اسمبلی د غي د مشر چیرمن ساجد خان سره ما خبرې کړې دي د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي هم دي د ساجد خان خبرې اورو چې حکومت څه کوي د دې ستونزو د حواري د پاره
زمنګ د ګورنمنټ په لاول زمنګ تیارې د او چې منګه په وزیرستان کې او په خیبر کې د کیمپس تیارې چې را منګه بدل ته کیمپس جوړو د افغان ریفیوجیز د پاره چې کوم خلک دی خوړوري خو زما په نظر باندې چې هغه خدشه الحمدلله د الله په پاک په رحم سره هغه خدشه ډیره زیاته کمه شوله اوس وخت کې د انټیریر چې کوم دی چې د چا ضرورت کم دا ہاسپٹل یا سو ضرورت نو هغه خلخ پاسانه باندې تقریبا لے راتلی شي اوس نیکسٹ ویک کی کیږي شي منګا سفران ته ویلم چې را تاسو منګا تاسو منګا د فاټا چې کم ایم ایم ای سی منګا ته یو مکمل بریف راکړي چې اوس وخت کې منګا کم تیارې روان دي د کیمپس تیارې منګا روان دي کنه الته چې کم خلک اوړي روړي دا وی د سہولت لپاره منګا سکي نو نیکسٹ ویک کی واغې منګا په دې باندې یو مکمل بریف راکړي
تاسو جی دا خطشی خبر کوي دا اندېښنې خبر کوي الته خو به افغانستان کې خو به قراری دا په زرګونو خلک اره ورځ دا کوشش کوي چې پاکستان ترا ووري مطلب دا د څه نشي کې دا خلک خو راځي دا خود رې دي نشي
پالیسی بنیادی سے تاسو ته موي چې موږ پالیسی دا ولم دا غوا چې را موږ د مختلف کیمپس په تیاری کې هغه سیس ډیر کم شو اوس نیکسټ ویک کې چې دې موږ تکم بریف را کوي موږ ریکمنډیشن بم ورکو زما په نظر باندې اسپیشلی چې کم خلک دلته هاسپټل سره عزیز موږ پېښور او د نورو موږ د ملک نورو هاسپټل سره چې کم افغان راځي نو زما په خیال ته دا غیر لپاره موږ سره ترتیب جوړو چې هغه کې موږ اسانی جوړ کړو
د خلک به چې دا ویسره ویزیم دی هغه ویزه مطلب دا دی چې د اجازه ته د مل ترتلی شي حکومت له اجازه ورکړې دی خو چې دی پوری تر اور سي د نه به یو روټ پرموټم وړي دی انټیریر منیسټر نه یو ختم وړي پاره کې بیا غو مریض ته نقصان ورسی ډیر خلک مړ مشي ډیر خلک مرزونه نورم خراب شي نو په دې اړه بیا سوایت اوس
بالکل بنیادی سے لکدا خطا ست خپت رچی ہوئی انسرجنسی دا مسئلے ست دے لکہ زما خپل مرګری و غوی د پاره ما تقریبا دغری ورځې فری وکړه نن دا وی کار وشو لکه بلکې حالات د سی جوړ فلوز د چې د ایمرجنسی راشي نو هم دا غره نی مشکلات خو دې سره جوړیږي نو زما امید دی ان شاء الله چې د 15 ورځې نوې تیری کی دا مسئلے به په حکومتي سطح باندې ان شاء الله ټاکل شي د خیره اوس وخت موږ صرف تورخم بارډر چې کومه پاغه باندې فلو د مومند او نور چې کوم بارډر دي پاغه باندې موږ سره هغه رنګ اجازه تم نشته دي
د سفران د پاره یې سرحداتو د پاره د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر او ساجد خان مومند چې موږ سره خبرې کولې اوس ما سره یو ریدون کې دي د خبره به ریدون کې خپل نوم ولا خپل خبر وک
ما هبولا او دا کندز دی ولایت دا په تماس کې ما دماغ خپل کور عمل ته د چکوال کې دا د ودادوان مې درې مې کې چې راغلای ما خامخا کوم مشکل د پاره کوم ملو ژوند دي د پاره راغلم اوس بیرته تلای نسم کور ما شمان ټول عمل ته دي تقریبا د ما د 10 کال زیات ماجر مزه
خجی
شناخت کارت ماجر کارت هم را سره دی
خجی
کرا هم را سره دی او دا د اوس مې نه پرې دی اني بولدا سلاړو د بولدا مې بیرته رالو ا دې اوس کندس ولایت کې وو
تاسو د دې سوې تاسو سره خدای ټول اسناد شته او تاسو چکوال کې وخت روي نو مطلب دا خو ډېر مدونه وخت تاسو سوې چارواکو ولې نه پرې خو دې
بس تذکره بس د سمت شمال تذکره نه پرې دی صرف د کندهار د غاله کې روزګان نیمروز دغه علاقه خلک پرې دی دا نور نه پرې دی
مقرب خان صاحب ځنې دغه د سیو چې غیب په وانا بازار کې یا د وزیرستان په نورو سیمو کې کاروبارونه کول د افغانستان خلکو اغي دلته وسم دکانونه لري کاروبارونه لري اوغي اخوا ځنې پکې غیر پاتې دي نو دغه د ستونزو د هواري پاړه باندې سوای سغختنه لري یا سم معلومات لري
بالکل نموشه چې ساوت وزیرستان د وانا بازار دی بلکې ډیر مشتر افغانان دي دا اوس په انګورډا بارډر باندې نشي ځای دا زی په چمن باندې یا په غلط لري په غرونا باندې وړي غرونا باندې خو بار لګېدل دي ډېر خاګونی شي دا خلک ته ډېر ټینشن دی دغه واځ نه کنه کاروباري خلک ته ټینشن دی موږ د پاکستان ګورنمنټ نه دا غواړي چې اوس نشکي په بادر کې نرمي وکړو
صحیح ده
چې ډېر نرمي وکړو موږ کاروبار متاثر ده موږ چې کوم په پال پولا اخوا دي هغه د موږ وزیر وسی جی اته ډېرو کا وټسای
صحیح ده کوم دغه سره د کرخه په غاړه خبرونه وخت پای ته رسید مونږ د حاجی اسمت الله توخی صاحب نثار مومن صاحب مقرب خان صاحب ساجد خان مومن صاحب او قیصر افریدی ډېر مننه کوستاسو ټول ډېر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ